سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړه چې لزن پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه هغه لی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم مشوي د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو ان ایچ سی آر وای په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپل دي د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباده غیزه کړې ده د هغه په وینا یو ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدې مرستې ورکړې دي دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک قربند پر ځای پاتې شي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستۍ ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستۍ څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه په یو وروستۍ ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچېری چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بیساری برید وي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماوننګ پرون د سپتمبر 15 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتي دي د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بالواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي راندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوش شوی خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ځپلې دي په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګوخ د قیصر افریدی سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي خو مناسب بازار ورته نه لري
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي مڼې هم ښه دي خو له وچکالۍ سره مواجه یو مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوش شوی خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي سپینې مړۍ عددي دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون وختي رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکونکو ډلو کار دی مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کال زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو جو زیات په دې راپور کې وره
ل بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادله ورسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړې لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یوه له قوله لیکلي موږ به را روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. د طالبانو په دې اړه وپوښتل وایاندي ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبان غږ وکړه چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یوې نجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګر ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیره تر یو نیم زورو اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې غوښتي چې په هغه هیوادونو کې د په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نوري مرستې وکړي. بیا هم صفی الله ستانک ځای جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بیساری بارانونو له امله ورستوي سیلابونو شاوخوا درې دشمنونه کسان غیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سندونو د اوبو د توغیانی کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلی سړکونه او پلونه نړیدلې او د پاکستان شاوخوا یو پر درېمه برخه خاوره سیلابونو غیزمنه کړي ده. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دغه سیلابونو له امله د 525 ماشومان او 315 ښځو په ګډون 1545 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوې.
ملیریا ډېره د فرمنې بیماری وه، دغه وا او دانې وي او خارش ډېر لګېدل.
ما نام مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزه دا سیستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي په خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې پټیرو سندونو ډنډونو او د اوبو پزیر مو کې د اوبو کاچ برت عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایله د روغتیاي ادارې وایي د ورستوي سیلابونو لامل ټول ټال آتش په تزرات 343 ټپيان او ناروغان ثبت کړي دي. 13 روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا نوي زره ناروغانو درمل نه کړي ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو لامل د ناسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او دینګي تبې څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استاذ عبدالله فاضل وایي ورستوي سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستوي سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
راپور کې مور دل چې په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیر تر یو نیم زرو اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې اوخته دي چې په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نور مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره یون ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړې دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشری مرستو رسول به لاسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر د لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دی یا انفراستراکچر تباه شوی دی، یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی، نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 2 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمون چې کوم دغه د ریسپانس ته هغه بلګ مضبوط کی. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سده پنجاب سزلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالی سره د یونیسیار نظامونه ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل د کینګیج دي او کومک کوي او نو اوسه پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړی دي او ورسره ورسره مونږه ویتا اوس څه کوم امداد شروع کړی دي سدا سيدي چې کیش ګراند هم ویتا مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړي دي او سه تب ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا اته لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپۍ پر فیملی ورکړي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دوړو هیوادونو ترمنځ د نګور قرباغ پر سر له خونړې جګړې وروسته د نوړې زل دی چې د دوړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنی سیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشرې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 293 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویلي دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکای چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو ویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونه ویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص سوی، خو لیکل سوي دي چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مڼو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مځکه د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل ته رسېدلی دی. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلی دی. د چې هم دا اوس د خپل شپږ جریبه باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دی او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږ کال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالی سره مواجه مغلقه کومه په تیرو کلونو کې بچې او سالی وو به ډېرې مڼې بغټې وې. سکل ډکې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مانه د مڼې دانه چې دا وړه کید.
مړی یا سیب دغه ولایت د خلکو دایې دی وازنې سرچینه ګړل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشټ لامل نسی کولای چې خپل مړی تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلی اوسیدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ نیمګه پیدا شي، سرخانه یا 15 شپې هم کې وساتو بازار ته برابر شي. حکومت باید یو بو پخې کې دغه بندونه دې مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دی وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوای چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د مو ټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ به سخت خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره شابو حوالری په همدې مشهور دی چې ش مړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونیشتون لري چې دغه سړی خونی یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیاتو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوز به د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکي نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسداباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او هم داراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه د یو نفر څه معلومیږي دغو د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وای نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبه په ورځ د دېشتن تاریخ من د اسداباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسان د خوا منې وړل شو. امارت اسلامي د مجاهدینو له خو هلو ځلو په واسطه منې چې ډېر کوششونه یې وکړل او ډېرې هلې ځلې وکړې. الله دې حاضر وکړي هغوی په واسطه باندې موږ الله خپل ماشوم په لاس کې راکړ. موږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر ترې منندوی.
د کونړ مرکزي روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږیدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ازادي کارکوونکو صداقه خواهش دي چې له زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي بوتلمال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کمشکن هم ولري چې هغه په لس زره روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دوی ونې خدای پامان.
الو السلام علیکم. ما بو خبر کوم له غزنی څخه ورور موږ چې ټول په تفاهم برباد شو. واړه واړه بچیان مې وو دانې په دوه غوې د کیږي چاته وای چاته وزاره په دې از خدای تفاهم برباد شو. په مسلمان وای د ما سره کوم څه چې دې سخ مریض یما الله شاهد دې جماعت منا نیو شاهد ته کوم کله راځي ورکیږي. شکر دی ناری ناجی مسلمانان جا یپ لا سڑی مری شل گشت نمری طول افغانستان تا جا داگه دا بسی چی گرد جراو جی خپن انجینی دی تر لاسو ونی چی مکتب دا جرا چی که یو مری کسن مری تاجب خود جی درب ندی دا زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخم دومره و. په دویمنی مای کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبان غږ وکړ چې لزند پرته دی د انجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوتریش وویل د انجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه انجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره NUHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا NUHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی ده چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روسته خونړی جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نویار کې سر وکتل. د ارادات میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. په یوه وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل، هو که واقعیا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو ویاند مانګنوګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبرغونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بلتون غوښتل تونو کوز واکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیال طالبانو غوښتي چې ټول انجونو ته د خوانځیو د تاګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د خوانځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي، لشپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خزو او پوهنې فعال قمر نیازی. میلمنو ته خراغلاس وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو، د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کې دلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو اسلامي پوهان او حتی خپل افغان دینی علما او لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوی دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته وغوښتل شوی دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی کوتری چې خبره کړې ده پرون، ښاغلی کوتری خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلی کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغې ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخوا داسې یو ساده مسئله نه ده، او نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغې ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم اېزاکلی اونې وسی او خلکو ته برابر اونې سي، او دوی داغه لپاره جګړه کوي او خلک وزني، او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي، دوی وای چې د انجنونو د خوندزیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پورسیو کې د پوهنې وزیر ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لارو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي انجونې خوندزیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خام انګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ور طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېر زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا پتیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږم ټولګي نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمه نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خلا او زیاده اختراع وکړي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي، همه نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوي جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خپل شوی دي. په دې کې هیڅ توجه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار و، سیستم و، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلېدو مخنیول. مننه رامسپور صاحب، کور مو ودان. د خځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه، تاسو په نظر هیلې څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلې څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیکی هیلی تاسو ته استاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو، او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیت درست آیت خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دې وارد سي چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده دا د خوشحالي ځای ده. رازو ستاسو پوښتنه ته چې امیدونه به څونه یې، تاسو یو کال وایست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د دوی د راتګ سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کالو، بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو. دوه تعلیمي کاله لاړ عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کاله زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې وو، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سل په سل کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول دا بیخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولی کوم، نظام مخته وړلای سم، هو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می تعلیمي کال شاته غورځولې ده.
بله، قمر نیازی څه فکر کوي؟
امیدونه تبراسو. بله،
و څه فکر کوي؟ دا یو تخنیکی ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده، طالبان نه غواړي چې دغه خوندې پرانستل شي، ځکه دا سی ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې نجونی خونځي وای لښ پګم ټولګي پورته
سل په سل دا سیاسي موضوع ده. نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي، زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی، هغه منطقه کې ماجون کړی ده چې پښتون نشینه مطلق ټول بی سواد بی علمه بدبخت خلکو، په جګړه کې زپل شوی خلکو، ما د هغه خلکو په منځ کې ژوند کړی ده، د هغه د ضرورت دردونه ټول ماته را معلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغییر راوړی، کوم بشیر راوړی، مشکل نشته، خو دروازې پرانیزي د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدلای د ناوې څخه، د نادالی څخه، او د ګرمسل څخه، او د کجکی، او د مساقلات څخه، د لشکرګاه تر بست روښتونه پورې رسیدلای، هر خزه چې برسوي ده د دې مسول څوک ده؟ دا خزه ولې مرتر دغه شفاخانه پورې نه رسیږي چې علم نسته؟ الته پرمختګ منست نه درغلي که هلته علم ووسیږي، یو خزه زده کړه وکي، یو خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه خزه تر بستروختونه پورې لشکرګا ته راوړو؟ ولې عملته مالی جاونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره ستا، د هر نارینه سره ستا. هغه بې علم بې سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنگینو په باباجي کې ژوند کوي، ادا غوي هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسی، باید مون خوندې درس وایي، باید مون خوندې برته، مون خوندې ته خدمت وکړي. هغوی هیڅ د علم خلاف نه دي، د علم خلاف د خوندو د پرمخ د ښوونځي بندېدل، دا فقط یوه ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه اوسیږي، یوه ډله ده چې هغوی خپل د سیاسي فعالیتونو دپاره دا پروسه مخته اچولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ هیڅ چاته نه ورکوو.
او مېرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي. دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي. مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو، پس غرد انتقادو کې د طالبانو پر دې تګلارې، مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي، اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي، نړیوال بلاخره اړ کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. ښاغلی رامسپور، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علي په توګه کار اخلي لدې لارې نه؟ فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده، او کنه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل سي له هغې نه استفاده وکړي؟
اصلا خو کچېرې طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل سي، دوی ته خو دا ضرور ده چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي، او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای.
دا خدیر اړین کار وو چې دوی باید کړی وای د نورو اصلاحاتو تر څنګ. یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د پدې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو، مخاورو، د خلکو استازي، خپل عادي خلکو ټول جکسه ویدي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپل جنګیانو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویل چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا نارې کوي نن سبا. دا ډیر مهم ده. دوی باید خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډیر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدوده کړئ د دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري، او کیدای شي دوی ونه غواړي، کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي، او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده. همغه رقم چې نیازي خورې وویل، نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده، او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره، او دا سړی هغه وخت کېدای شي چې موږ تعلیم ولرو، او تعلیم دغه 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 بومبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامیس پور سیب څه فکر کوي؟ طالبان خو دغه بحثونه اوري، دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري، سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې، ولې اقدام نه کوي؟ دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي، دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي، مثلا سنتي ډله به وي، او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې؟ داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره د تعلیم مخه نیول سوی تر څو افغانستان له پرمختګه پاتې شي.
داسې یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړیو سره موجود دي چې دوی خزو ته د یاغوی حق نه ورکوي، او متاسفانه دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سي کړیو څخه متاثر دي، یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ، او بل الحمدلله چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي، او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري، یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري، عالي تعلیمات لري، او اکثرا مونږ او تاسو واورې چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي، هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو، خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو صورت مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو، او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واستي. دا یو غلطه موضوع وو او یو غلطه برداشت، شخصي برداشت دی دغه سړی، په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهه مشالداران دي، او د علم او پوهه ځانګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتایي، او وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو، او تاسو فرموده باید چې دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نړیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی باید په دې باندې تمکین وکړي، او په دې باندې په عاجله توګه. دا اصل د یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خدا سي او شهيدي وخت دسي یو ظرف دي چې لکه دی وبوغوندي د سین وبوغوندي هغه تیریګو بیت نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر دسي عباس تیر شو، او لکه چې نیازي خور ول ده هیڅ کله نه جبران کیږي، دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله، کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار دي طالبانو ته تر څو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کی، او په کور دننه د افغان ولس دغه اساسي غوښتنې ته هم جواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم چې د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولې ته نیت ده چې حکومت ولې ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکړل شوی ده چې یو څو وخت خلک ګمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي، داس یو ایدیالوژي لري چې فقط اوبه خړې کا او مایان ونیسه، نو بیا دې نوشي جان چې دوی دې کوي. او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی، دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصیږي چې داسې په مفته دي خلاصي او به دې خړې کړي دوی دې مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی، کور په کور چې ته تلاشي کوي خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولرې. چې ته خزینه پولیسه لرې احتیاج ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې، هر برخه ته خزو ته اړتیا لري، تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده، ولې دی فلج کړی، دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره، د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي، ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې تر څو چې موږ زموږ غوښتنې ونه منل سي یا موږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې موږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا تمام لګارې ته حکومت ولي نه کوي. نو
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر تورن کړ او ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه د خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخی، جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړل. د ورور خبرو په تایید باندې ولی سر نه خلاصې، ملګری ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرول کوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده، د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منی دا خو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګری ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک له د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو، پڅه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل، مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره هم دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره غلي چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل ملمستیا و کې خپل بندرونه و کې خپل دولت او خپل د ملت د حاله نه دي خبر، چې ولست په څه حال کې نه، ملت په څه حال کې، د خلک د لوګي مړي، خلک د بی تعلیمي څخه بدبخت دي، خلک څاګانو تلويږي، ماشومان د مور پلار د بی فکری او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختۍ د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي، رسیدګی نه کیږي، در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده، زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین دی اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې 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 دا خبره یې کړې ده؟ کدا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
مونږ نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر دا خبره وکړه په اورزګان کې چې خلک د نغوړي چې جونې لښ پګم ټولګي پورته خونځي وای.
یو فکر وکي یو وزیر کداس یو خپل فکر خپل پولیس باندې تپی نو پوره کابینه خو به خود پر نړیوال باندې دا تومت لګی چې د ملګری ملتونو اداره غلط راپور خبره کړی ده هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقی چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده اسلام ډیر پراخ دین ده اسلام ډیر د اسانۍ دین ده د سختي دین نه ده دوی اسلام خلکو ته سخته کړی ده دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړی ده پښتانه په نړۍ کې وشرمول نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي
کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې میرمن قمر نیازی بحث هم رو رو پای ته رسیدي رامسپور صاحب تاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمان تاسو یو تشناخت لري دوی اندیښنې خی پر لپسې فکر کوي چې بل اخر به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه به اندیښنې خی اما ممکن اندیښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبان حکومت تر فشار لاندې راوستي دی آیا له اندیښنې سرګندولو پرته نور لارې چارې هم پات دي په مخ کې ملګر ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لاندغه د اندیښنې دی بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده ځکه چې دوی شل کاله یو ویشکال افغانستان کې پاتې وو یو فاسد حکومت رامنځته شو فساد اوج ته ورسېد دوی د افغانستان د سیاسي او مخکنی رژیمونو څخه ډیر مایوسه دي او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نگرانی وښایي خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کیږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا دا یو لړۍ دی هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل مونږ ورته وایو ټول دغه وقایع دغه حوادث دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته مونږ د اکشن مرحله وایو او د عکس العمل مرحله وایو نړیوال بیا مجبور کیږي چې بیا دلته عملی اقدامات وکړي خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې نه وي نو دا غیر لپاره ضروري دی چې د خوایي مونږ او تاسو وکړو نړیوال وکړي سازمانونه او مدني فعالان وکړي ترڅو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې لمه ځلال دغه بیرته اعاده شي او زمينه د تعلیم او زمينه د کار او زمينه د اقتصاد د خلکو برابر شي
بله او رامسپور صاحب تاسو نو روسي پښتنه دا کوم چې نړیوالو ادارو سره ټټر وهل مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل لغوي سره ډغري وهل طالبان وایي چې دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې او دای ویلي چې په واقعیو په واقعیتونو باندې سرګې پټ شوی دا څه پایلې درلودلې سي پلانډو کې
د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې وړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي پرته لدې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي او دا یو موجه د حل لار نه ده انکار کول به تر دا و چې داسې نظامونه باید کمیټي وتا کې کمیسونه وتا کې اقدامات وکړي پلتنې وکړي خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لار چاره وپلټي
ډیره ډیره مننه کورمو ودان ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیدي ل خپل ملمنو د بشري حقوقو ل فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پهنه ل فعال قمر نیازینه ډیره ډیره مننه او ردونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي
ستاد نفرت نظر تند زړه ارمانونو سوکنا دا چیز دی تہم بارانو آئے استاد نفرت نظر تہم دزل ارمانو آئے تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو خود تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو
خلو دیر آلانا بندوی اغا قاتل تا چپ ڈاکتا خل جانا نو آیم تمرا سوکڑا دا چیز دیتا ہم بارا نو آیم ستاد نفرت نظر تا ہم دزڑا ارمان
تمرا سوکڑا دا